د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو السلام علیکم، هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیا سردار یم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن اته نیمې بجې کېږي. نن یک شنبه ده، د 1915 کال د هوت د میاشتې 28 ده چې د 2018 کال د مارچ د میاشتې 12 کېږي. په دې خبرونه کې درنو اوریدونکو، په خبرونو سربیره د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو، خو دا رپورټ هم اوریدلی سئ چې د شمالي ولایت سرپل اوسیدونکي د غیر راجستر سوو سیم کارتونو څخه اندېښنه لري. خو اوس به پوره خبرونه خلیل خان تاسو ته وړاندې کړي.
السلام علیکم. ولسمشر غنی د افغانستان د ملي امنیت په خوانی مشر امیر الله صالح، د امنیتی سکتور د اصلاحاتو په چارو کې د دولت وزیر او د امنیتی او دفاعي ځواکونو د لوړپوړو افسرانو د ټاکنو د څار د عدلیې د عالی بورډ مشر ګمارلی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی دماچی یماتو وایي په افغانستان کې د امنیتي ستونزو د حل او اقتصادي ودې لپاره د دغه هیواد غښتلی سیاسي نظام نړیوال مالي ملاتړ ته اړتیا لري. تدماچی یاماتو دا خبره په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې وکړه. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی وایي چې په افغانستان کې د ډېری بریدونو مسؤلیت طالبان واخیستی، او دا مهمه نه ده چې د بریدونو تر شا کومې ډلې نوم یاد کړل سي. د حکومت څېړنې ښیي چې د افغانستان په خاوره کې اکثره بریدونه د ډیورنډ د کرښې پر بلې غاړې کې پلان شوي دي. د افغانستان استازی محمود ثقیل ویلي، که څه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا یاد بریدونه غندلي، خو د بریدونو عاملین او پلان کوونکي له خوندیتوب څخه برخمن دي. د امریکا د استخباراتو مامورینو د شنبې په ورځ ویل چې یو کس نیولی دی چې د دې هڅه کوله چې د سپینې ماڼۍ انګړ ته ور واوړي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغه مهال په سپینې ماڼۍ کې دننه و چې یو کس د جمعې په ورځ د ورځې پر مهال 1:30 بجې انګړ ته ور واوښتی. د استخباراتو په بیان کې راغلي دي چې امنیتي چارواکو دغه کس نیولی دی. د محکمې په اسنادو کې دغه مشکوک کس شپږ کلن ټران جاناتن نومیږي او د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی دی. هغه د دوشنبې په ورځ به فدرالي محکمې ته حاضر کړل سي. ټرمپ د استخباراتو د مامورینو مننه وکړه چې دغه مشکوک کس نیولی دی. د متدایلاتو د لوی څارنوال دفتر ویاند بل ملر وایي ټران به په دې جرم محکوم سي چې هغه ځای ته ننوتلی چې اجازه یې نه درلوده، او خطرناکه وسله هم ورسره وه او د لسو کالونو په بند به محکوم سي. د سوریه جمهور رئیس بشار الاسد وایي چې په سوریه کې د متدایلاتو ځواکونه یرغلګر دي، او هغه تر اوسه دې ته انتظار دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې ویلي دی چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنګ دغه لومړیتوب وي. د رایټرز خبري اژانس د راپور له مخې اسد وویل چې هغه د ټرمپ دغه ژمنې ته کتلي او چې ویلي وو چې په سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې پر ضد به جنګ کوي. په سوریه کې د امریکا پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د حکومت پالیسي دا وه چې د هغو یاغیانو ملاتړ یې کاوه چې د بشار الاسد پر ضد به جنګېدل، او هغه یو غیر قانوني مشر بللی و. اسد د چین یو ټلویزیوني شبکې فاینکس ته په یو مرکه کې وویل، موږ تر اوسه د خبرو پرته په حقیقت کې تر اوسه کوم اقدام نه دی لیدلی، او موږ هیله کوو چې د امریکا نوی حکومت په هغه څه هم اخر څه دی عملي کړي چې موږ اورېدلی دي. د امریکا متدارات په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د جګړې مشري کوي. د هالند حکومت په غیواد کې د ترکیه د بارنیو چار وزیر البته کې ته د کښېنستو اجازه نه ورکړي. ټاکل شوی وه چې د ترکیه د بارنیو چار وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د هالند روتردم ښار ته سفر کړی وای، څو هلته د میشتو ترکیه وګړو سره د ترکیه د رفرنډم یا ټول پوښتنې په اړه یې خبرې کړې وې. د ترکیه د بارنیو چارو وزارت ویل چې په انکره کې دوی د هالند سفیر د رخصتۍ وروسته د څه وخت لپاره نه غواړي چې ورسي. دغه راز د ترکیه چارواکو په ځواب کې په استنبول کې د هالند کونسلګرۍ او سفارت تړلی دی. په سوریه کې په دوو چاودونو کې د مړو شمېر 46 کسانو ته رسېدلی دی. د سوریه په پلازمینه دمشق کې په دوو چاودونو کې چې په یو زیارت په نشه سو لږ تر لږه 46 کسان وژل شوي دي چې زیاتره د عراق خلک دي. په دغه چاودنه کې چې د شنبې په ورځ وسوه یو سل شل کسان ټپیان سوي هم دي. د چاودنې په ځای کې د سیلانیانو بسونه په عکسونو کې تباسي ښکاري چې تر څنګ په دغه پیښه کې د مړو سو کسانو د سترګو عینکې، ګرځنده ټلیفونونه او د مالونو څوکۍ پرتې دي چې په وینې لړلې دي. سمدستي د دې چاودنې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د اسلامي دولت ډلې وسلوالو او سني افراطي ډلو په خوا دغه ډول بریدونه په عراق او سوریه کې د شیعهګانو په زیارتونو کړي دي. درنودونکو، تاسو د دې ساعت خبرونه واورېدل.
تاسی خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. اوس په مکرې د دې خبرونې رپورته. د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسون نوی رئیس نادر نادری چې د شنبې په ورځ یې په رسمي توګه خپل کار پیل کړ، وایي د دغه هیواد دولتي ادارې د عمر او اجراتو له پلوه خورا زړې دي او ټینګار یې وکړ چې په دولتي ادارو کې د ځوان نسل په جذبولو سره باید د افغانستان ادارې اجراتو نوې بڼه ورکړل سي. په دې اړه له کابله خبریال ممتاز بهیر رپورټ لري.
د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسون نوی رئیس او په عمومي چارو او ستراتیژیکو اړیکو کې د افغان ولسمشر ستر سلاکار احمد نادر نادری چې شپږ میاشتې مخکې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسون د رئیس په توګه ټاکل شوی وو، د شنبه په ورځ د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله لخوا دغه کمیسون کارکونکو ته معرفي شو. ښاغلی نادری چې دغه کمیسون کارکونکو ته د معرفي کېدو په مراسم سموکه وینا کوله، په دولتي ادارو کې د تیر نسل د کارکونکو تجربه د افغانستان د اداري نظام لوی پانګو بلله، خو ټینګار وکړ چې د اداري نظام د اغیزمنتیا لپاره نوی نسل ته د چارو سپارل د حل یوازینی لار ده.
با استناد به تجربه گذشته، با استناد به داشته
هغه ول تیر تجربه ته پکتو او د تیر نسل کاری او فکری تجربه ته پکتو، اداره ځواني دوه اړتیا لري، اداره تازه ویني او زیات انرژي ته اړتیا لري. نو هغه شمیر کسان چې ورته اړتیا لیدل کیږي له شرایط سره برابر او له سو پرته هغه ستا چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، پرته لدې چې کوم حزب سره کوم سم سره او کوم سیمه سره تړاو ولري، باید ځوانانو ته د هغوی د ورتیا پر بنسټ په دولتي او د عامه خدمتونو ادارو کې د جذبېدو زمينه برابر شي. ښاغلی نادری زیاته کړه لدې مخکې دغه کمیسون چارې د مختلفو او متناقضو سیاسي لیدلورو له امله له خپل اصلي هدف څخه وتلې وي، چې اوسمهال جدي اصلاحاتو ته اړتیا لري. په دغه مراسمو کې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو د کمیسون پر خپلواکۍ ټینګار وکړ او ویل چې دغه کمیسون چارې باید له تبعیضي چلند او سیاسي لاسوهنو پرته په خپلواکتو ګټر سره شي. هغه ویل دا هغه اداره ده چې باید مسلکی وي، خپلواک وي، غیر سیاسي وي او له تبعیض لري وي. کار او اجراءات باید د قانون پر بنسټ او د شایسته سالاري د اصل له مخې تر سره شي. زه هیله من يم دغه ارزښتونه چې ما یاد کړل دغه بدلون پراتلو سره لا پسې پیاوړی شي.
تغییراتی که آمده بیشتر تقویه شود.
د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو پخواني رئيس او د افغان ولسمشر اوسني سلاکار احمد مشاهد ول د ملي والي د حکومت پر امنسکي دو سره د دغه کمیسون چارې لستونز سره مخ شوی او هله سرګند کړه چې دغه کمیسون ته د نوي رئيس پر اتک سره یاد استونز لمخې پورته شي. د اداري اصلاحات او ملکي خدمتونو کمیسون چې شاوخوا 800 مامورین لري، په ملکي ادارو کې د منځنۍ او ټیټي رتبه د مامورینو په جذبولو کې له وزارتونو سره مرسته کوي. دغه کمیسون شاوخوا 14 کال مخکې په دولتي ادارو کې اصلاحاتو راوستلو په خاطر د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی لخوا جوړ شو او تر دې مهاله احمد مشاهد مشري په غاړه درلوده. خود افغانستان ولسمشر شپږ میاشتې مخکې د یو فرمان په ترڅ کې احمد نادر نادری دغه کمیسون مشر وټاکه چې نوموړي نن په رسمي توګه په خپل کار پیل وکړ. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
اذربن اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورته. د سرپل ولایت ځینې شځوایي چې په لارو کې د نارینه ولخوا د آزار ازیت برسره، بل غټه ستونزه د غیر راجستر سیم کارتونو استعمال د نارینه ولخوا چې شذو ته د آزار او زورونی سبب کیږي. خو په دې ولایت کې ځینې خلک وایي چې د دولت وسلوال مخالفین هم د غیر قانوني سیم کارتونو څخه د امنیت د لا خرابېدو لپاره ګټه اخلي. نور تفصیل په دې رپورت کې واوري. د سرپل ولایت ځینې ښځې وایي چې په لارو کې د ښځو د آزار او اذیت برسېره بلغټه ستونزه د غیر راجستر سیم کارتونو استعمال دی چې د سړو لخوا و ښځو ته ورکول کیږي. دا سیم کارتونه په بازار کې په غیر قانوني ډول خرڅېږي. د سرپل په ولایت کې برېښنا هجبار د امریکا ژغ رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې ټول شزې او نجونې د دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي.
و یکی از چالش های عمده ای که خانم ها داره آزار و اذیت از طریق تلفن می باشه و همچنان افراد اشخاص هستن که از این تلفن یا از سیم کارت استفاده سو میکنن و یگانه دلیلشان یا یگانه دلیلی که میخوان از سیم کارت استفاده کنن خاص به خاطر مزاحمت برای دختر خانم ها.
په دې ولایت کې د شوزو د ستونزو برسیره یو عمده ستونزه د تلیفون د لارې آزار او اذیت دی او د شوزو او نجونو د مزاحمت سبب ګرځي. حبیبه د سرپل په ولایت کې مدني فعال غړې ده. دا وایي د دې مزاحمت څخه دومره پتنګ سوی چې ښځې مجبوره دي چې یا تلیفونونه بند او یا یې خاموشه کړي او یا یې د نارینهو څخه مرسته وغواړي چې د دوی دا ستونزه حل کړي. حبیبې و امریکا ژغ ته وویل
سیم کارت ها به طور بسیار قیمت ناچیز ده سرک ها فروخته میشه، مردم ها ما از او استفاده میکنن، استفاده نادرست، مگم به خاطر اذیت و آزار خصوصا قشر اوناس استفاده میکنن. حتی ما خود ما شده که شبا نو وقت شب حتی بر ما از همین سیم کارت های که گرفته میشن بارها و بارها شده که مزاحمت ایجاد کردن.
زه خپل په دې مشکل اختیم. خلک دا ډول سیم کارتونه په بازار کې په ارزانه بای اخلي او د خپل ساتيري په خاطر شزي ازاروي او د شپې لخوا زیات دا ډول ټلیفونونه و مشته راځي او غیر قانوني سیم کارتونه مو نورو کورنوي تور کړی چې دوی استفاده ځنی وکړي. خو سوال په دې کې دی چې د دې ټولو مشکلاتو سره سره د دې غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو په بازار کې و امنیت څومره ستونزه هم ده. محمد نور رحمانی د سرپل د ولایت د شورا رئیس امریکا جخت وویل چې په جګړه کې هم د غیر رجستر سو سیم کارتونو څخه کار اخستل کیږي. د رحمانی په قول ځینې ډلې د دې غیر قانوني سیم کارتونو د پلورلو لپاره د خلکو څخه پیسې اخلي.
سیم کارت ها خودسرانه یا غیر رجستر باعث بروز مشکلات های متعدد در جامعه امروز سرپل گردیده.
د سرپل په ولایت کې په خپل سر د غیر قانوني او غیر رجستر سو سیم کارتونو پلورل خلکو ته ډیر ستونزې پیدا کړي. د سرپل په ولایت کې د ولایتي شورا غړي په دې ټینګار کوي چې که د مخابراتو ریاست د دې ستونزې مخه باید په جدي ډول ونیسي او د دې ولایت والی محمد ظاهر وحدت وایي چې د دې ستونزې حل ته د مرکز خاصه توجه لازمي ده. چې د کابل او مزار شریف څخه د غیر رجستر سو سیم کارتونو کنټرول موږ دلته نیولای سو. حسین قربانی د سرپل ولایت د مخابراتو مسؤل وایي چې تر اوسه مو تر 1500 زیات غیر قانوني سیم کارتونه د بازار څخه را ټول کړی دي او د سیم کارتونو یا د مخابراتي ارګانونو سره په همکاري داسې پروګرامونه په پلان کې لرو چې د غیر قانوني سیم کارتونو مخه ونیسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 FM 3.15 د انټرنټ لاري پښتو voa.com.
د کار د پیدا کېدو لمړی رپورت شدی او سپینه مانی د دې بشپړه امتیازات اخلي. په خصوصي سکتور کې د فبروري په میاشت کې 215,000 کارونه پیدا شوي و چې دا د تمې څخه زیات و او داسې نشو نشانې سته چې د نوي اعلی قومندان په وخت کې اقتصاد او د استهلاکونو باور ښه سوی دی. مګر د کارونو د رپورت معنا دا هم ده چې توقع د پراتلونکو ورځو او هفتو کې به د استهلاک کوونکو او پور اخیستونکو لپاره ګران پریوزي. د امریکا ژغ خبریال په دې باره کې دا رپورت را لېږلی دی.
مخکې له دې نه چې ډونالډ ټرمپ جمهور رئیس شي د میاشتني کار پیدا کېدو شمیرې تسننوي ګاڼه. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي
So many people can't get jobs. The unemployment number, as you know, is totally fiction.
ډېر خلک کارونه نش پیدا کولای. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ د بیکاری شمیر په بشپړ توګه خیالي کیسه ده. مګر دا څه ښکاري چې سپینې ماڼۍ د میاشتني استخدام نه وروسته خپله لهجه بدله کړې وي. د سپینې ماڼۍ نطاق سین سپیسر وای
Yeah, I talked to the president prior to this, and he said to quote him very clearly, they may have been phony in the past, but it's very real now.
ما د دې رپورت نه د مخه د جمهور رئیس سره خبرې کړې وې چې هغه ویلې ښایي په تیر وخت کې دا تصنعي وو، مګر اوس واقعیت دی. د تیرې میاشتې د کارونو د پیدا کېدو معنا به د استهلاکونکو او د کمې رفع لپاره څه وي. اقتصاد پوهان وایي په داسې وخت کې چې د امریکا د مرکزي بانک چارواکي بل هفته د مالي پالیسۍ په باره کې رعایت شوي، نرخونه له 40% نه 100% ته ورجګ شول. د پی این سی د مالي خدمتونو د موسسې غړی ګس فوچر د سکایپ له لارې وایي
Absolutely. This is the kind of jobs report that the Federal Reserve is looking for.
په قاطع توګه دا د کارونو داسې ډول راپورټ دی چې مرکزی بانک ورته سترګې په لار دی. ګس فوچر امریکا غږ ته د سکایپ له لارې وویلې د دې معنا به د استهلاکونکو لپاره دا وي چې له کورونو نه نیولې آن تر کریډټ کارتونو پورې چې پورونه اخلي هغه ورته ګران تمامېږي. ګس فوچر بیا وایي
Arlington will also do a good job all day Tuesday of looking at who hasn't come to the polls yet. And right up till 7 o'clock that night, they'll be still calling people and knocking on people's doors.
دا یو څه مشکله خبره دا د شانو لپاره یو خو اساس پیدا کوي او په میاشت کې له 115 او 0 نه تر 200 پورې کارونه ته وده ورکوي او زه فکر نه کوم چې د رفع لږ زیاتېدل به د استهلاکونکو ته ستونزه پیدا کړي. د بشپړ کارونو د پیدا کېدو معنا به دا وي چې څوک غواړي کار پیدا کړي باید پیدا یې کړي او بله ستونزه به د ماهرو کارګرو پیدا کول وي چې خالي ځایونه ډک کړي. مارک زندی وای د دې لپاره چې بشپړ استخدام په خپل ځای د نوو مهاجرو جذبول به مهم وي. مارک زندی زیاتوي
Half of the growth in the labor force in our country today is through immigration. So if we restrict immigration, if we pull back on immigration, if we make it life difficult for people and they leave and not come, then the growth in the labor force will slow. If the growth in the labor force will slow, so will employment.
د مهاجرو لارې پوره کیږي ځکه نو که موږ په مهاجرت باندې بندیز ولګوو که مهاجر بیرته وشړو نو د خلکو لپاره ژوند مشکله کوو او که دوی ولاړ شي او بیرته را نشي نو د بشري قوې وده به ورو شي که د بشري قوې وده ورو کیږي نو استخدام په خپله ورو کیږي د دې مثبته خوا دا ده چې د کارګرو بازار څومره محدوده کېږي په هماغه اندازه مزد زیاتېږي په داسې حال کې چې کار فرمایان بیا د کارګرو په ارتباط سیالۍ ته مټې رانغړي داسې ښکاري چې د استخدام نوې ډاټا د دغه نظر ملاتړ کوي تنخواګانې د تیر کال نه را په دې خوا 2.8% زیاتې شوې دي اقتصاد پوهان په دې عقیده دي چې دغه روش به همداسې دوام وکړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه
په بلخ کې د وسلو ټولولو یا دایاک مسؤل عبدالمنان وایي چې په تیرو کلونو کې په شمال کې 1500 ډلې غیر قانوني وسلوال موجود و خو اوس د دغو ګروپونو شمیر 15 برابره زیات شوی دی نور تفصیل د ګل رحیم نیازمن په راپورټ کې واوري
په بلخ کې سکل دواتیا میله مختلف ډول وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارل شوې دي خو د ډایاک یا د غیر قانوني وسلو ټولولو د پروسې مسؤل جنرال عبدالمنان د دغه وسلو د تسلیمۍ په غونډه کې وویل چې د ډایاک د پروسې په پیل کې په شمالي ولایتونو کې 1500 ډلې غیر قانوني وسلوال موجود خو اوس دغه ډلې 15 برابره زیاتې شوې دي هغه وایي چې په دغه ولایتونو کې د دولت مخالف وسلوالو طالبانو ته هم دغه غیر قانوني وسلوال اکمالات کوي وسلې او مهمات ورکوي هغه د مثال په ډول د اقچې ولسوالۍ یادونه وکړه چې په خوا په دغه ولسوالۍ کې 50 کسیزه غیر قانوني وسلوال ډله موجود و خو اوس د دغه وسلوالو شمیر 2000 تنو ته رسیدلې ده نوموړي زیاته کړه
در ابتدای دایک در زون شمال 500 پوند ګروپ مسلې غیر مسؤل شناسایی شته
د دایک د پروسې په پیل کې 1500 ډلې غیر قانوني وسلوال تثبیت شوي وو اوس دغه شمیر 15 چنده لوړ شوی دی اوس د ولسی پاتون په نامه او هغه طالبان چې سولې له پروسیسر یو ځای شوی او له وسلو سره په خپل سیمه کې ژوند کوي دا ټول غیر مسؤل وسلوال دي د اقچې پولیسوالۍ کې د ولسی پاتون په نامه 2000 تنه نور کسان مصالحه شول دلته په خوا یو 50 کسیز ګروپ موجود وو اوس شمیر زیات شو که دغه وسله مدیریت نشي هر ډول ویرتر کېدای شي نوموړي زیاته کړه چې د جمهور رئیس او ملي امنیت د شورا د فیصلو مطابق هیڅوک د وسلو ساتلو حق نه لري خو اوس چې دغه خلک وسلې ری باید تری ټولی شي د دغه وسلو مدیریت د امنیتی مسولینو کار دی چې وسلې تری واخلي او له جرمونو څخه مخاوني ول شي جنرال عبدالمنان زیاته کړه چې په شمال کې داعش نشته خو همدغه طالبان دي چې زړونه یې سخت شوی او د سپین بیرغ په ځای تور بیرغ اوچت کړی دی هغه وویل چې اوس په ماشومانو او عامه خلکو هم رحم نه کوي د جنرال عبدالمنان له خبرو مخکې هم په شمال کې امنیتي مسولین ویلي و چې د سریپول او جوزجان ولایتونو کې د داعش په نامه ډلې خپل فعالیتونه پیل کړي دي او تقریبا 600 تنه یې له کورنیو سره د دغه ولایتونو په مختلفو سیمو کې اوسیږي. په شمال زون کې د ډایاک د پروسې مسول جنرال عبدالمنان زیاته کړه چې په سیمه کې وسلوال مخالفین د غیر قانوني موجودو وسلوالو ډلو لخوا حمایه کیږي.
مشمول د شمال داعش نه درې انمو طالب اس بیرق سفید اوسه ک بیرق سره بولا کده
زمين په شمال کې داعش نه لرو. طالبانو سپین بیرغونه لري کړي او توري اوچت کړي دي. دوی ته د اکمالات او زمينه خامخا د غیر قانوني وسلوالو لخوا برابرېږي. هغوی چې د افغان ځواکونو پر خلاف له مهماتو استفاده کوي لکومه ورته راځي. خامخا یو غیر قانوني وسلواله ډله له دوی سره همغږي لري. د قندوز په خوانی والی محمد عمر ساپی هم یو کال وړاندې په قندوز کې له قومي مشرانو او سپینګیرو سره په یو غونډه کې ویلي و چې د افغان ځواکونو پر خلاف بیرته د دوی له مهماتو استفاده کیږي. په قندوز کې هغه وسلوال ډلې چې په سیمه کې د اربکی په نامه یادیږي په دې تورن دي چې له مخالفینو سره جوړ جاړی کوي، مهمات ورکوي او په مقابل کې هغوی د دوی پر پوستو بریدونه نه کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د اروپای اتحاد غړو هیوادونو د ترکیې د هوغ وزیرانو په سفرونو باندې اعتراض وکړ چې دغه هیواد د اساسي قانون د بدلون په باره کې ل ریفرندم څخه د مخه اروپا ته کول او ل دې څخه ورسته په دې هفته کې د ترکیې او اروپا ترمنځ رابط ناڅاپه 30 درجه ته ورسېدل. انقره غواړي چې په اروپا کې د میلیونو ترکانو ملاتړ لاسته راوړي چې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ته دي زیات قدرت ورکړل سي چې د 2019 کال پورې په قدرت کې پاتې سي. خبريال هنري ریجول په دې باره کې لندن څخه راپور شالې دي.
د هالند محافظه‌کار مشر ګریت والډرز پر روان هفته کې په اروپایي بحث کې مداخله وکړه او د ترکیې د هغو وزیرانو په سفرونو باندې احتجاج وکړ چې د ریفرندم لپاره مبارزه کوي. د زیتوی
We are in Holland here, not in Turkey, and a Turkish minister has no room here to lobby for somebody like
Mr. Mung په هالند کې وو، نه په ترکیه کې. او د ترکیه یو وزیر دلته د دې ځان لري چې د اردوغان په شان د چا لپاره لابي وکړي چې مازی یو ډیکټاتور وي. د هالند صدر اعظم وروسته بیا خپل اعتراض وکړ. مارک روت انوای
willen komen spreken over zo'n
It is about a referendum aangelegenheid. Het gaat over een referendum swerved away from the Turkse Republiek.
Ook volgens de Venetië Commissie
داسې ریفرندم دی چې د دې له مخې د ترکیې جمهوریت له دیموکراسۍ نه خپله لاره چپوي. آلمان او اتریش هم د ترکیې د وزیرانو په سفرونو باندې اعتراض کړی دی. انقره په هغه څه باندې ملامتیا چوي چې دا ورته په اروپا کې د فاشیزم زیاتېدل وایي او اروپا کوشش کوي چې د اپریل د 14 نیټې په ریفرندم نفوذ وکړي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي
و 16 نیسان انشاءالله
God willing, April 16 will be the day my citizens who have been hindered in the West and around the world will also celebrate.
خدای کا ول د اپریل 14 بعد سه ورځ وی چې زما هغه اتباع به ول منځي چې په اروپا او په درست نړۍ کې دي. اردوغان د آلمان عکس العمل د نازی د اعمالو سره مقایسه کړ. برلین دا ناموواجی او وبال څارون کې کامران متین وای ترکیه غواړي چې دغه درز استثمار کړي. کامران متین جاتوي
It was really stemming from German authorities' concern for the German-Kurdish relation within Germany because a large number of Turkish citizens living there are actually of Kurdish origin. But I think
دا واقع د آلمانی چارواکو له هغه اندېخنو نه سرچینه اخلي چې په آلمان کې د آلمان او کوردی روابط په باره کې لري، ځکه چې ګڼ شمېر ترکی اتباع په دغه هیواد کې ژوند کوي چې اکثره کوردان دي. خو زه فکر کوم چې ترکی حکومت او په خاصه توګه رجب طیب اردوغان دغه موضوع په چټکۍ سره درک را او خپل مبارزې ته پام واړو چې د دولت جوړښت بدل کړي. اروپا د ترکی د حکومت د ریس په باره کې خپل اندېښنه پوره څرګنده کړې ده. د تیر جولای د میاشتې نه را پدې خو چې څه باندې څلوېخ زره تنه بندر شوې دي چې تیر میاشت د المان خبرال هم نیول شوې دي. اروپایي اتحاد ویلي چې که جمهور رئیس ته زیات قدرت ورکړی شي هغه به دیموکراسۍ ته تاوان ورسوي. مګر متین وای اروپا او په خاصه توګه المان ته پکار ده چې ترکیه څنګ ته کړي. کامران متین بیا وای
the refugee deal they have with EU and especially with respect to Germany is crucial leverage they have over Germany especially and the flow
ترکیه د اروپای اتحاد سره د مهاجرو په باره کې موافقه وکړه او په خاصه توګه د المان په ارتباط دا مهم فشار دی چې دوی په المان راوستل شي او د مهاجرو بهیر به سمدستي د المان په کورنی سیاست باندې اغیزه وکړي. ترکیه په جغرافیایي لحاظ یو مهم هیواد دی، نه یوازې د اروپایي هیوادونو لپاره بلکې د ټول لویدیز بلاک لپاره، په خاصه توګه چې د روسیې د بیا څرګندېدو سره مخامخ دي. برلین هله څرګنده کړه چې د ریفرندم نه وروسته به ډیپلوماتیک روابط
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15
هیڅ ډول ټکنالوژي ونه شوای کولای د مالیزیا د هوایي لکې ورکه شوې تیاره چې نږدې درې کاله مخکې ورکه سوه پیدا کړي، نه هم له اوبو لاندې دغې بې چلوونکې وسیلې، نه هم د غږ د کشف دغې وسیلې، خو په راتلونکي کې ښایي هر څه بدل شي.
که چیرې ترانسپادر یا د تیارې هغه وسیله چې معلومات یې خپروي فعاله وی، هو موږ به په یقین سره لیدلی وای.
د وینسنت کپازیتو ټیم یو سیستم جوړ کړی چې هر وخت د ځمکې په هر انچ کې تیاره تعقیبوي. اوس مهال د ځمکې په 80% ساحه کې د غرونو، پراخو دښتو او پراخو سمندرونو له امله د رادار پوښښ نشته.
Nobody knows exactly.
لا پیلوټ پرته هیڅوک نه پوهیږي چې تیاره چیرته ده. تاسو د چوکۍ په شاکې نقشې ته ګورئ او پوهیږئ چې چیرته یاست. د هوایي ترافیکو د کنټرول مامورین یوازې ستاسو د تقریبي موقعیت په اړه معلومات لري.
د ایرن شرکت وسیله په دغه کوچنۍ بستې کې چې د یو مایکروویو په اندازه ده قرار لري. دغه وسیله په دې وروستیو کې په ساتلایټونو کې فضا ته واستول شوه. دغه ساتلایټونه به شپږ شپېته پخوانۍ نمونې په نویو بدلې کړي.
دا به د فضانوردی په تاریخ کې تر ټولو مغلقه تخنیکی لاسته راوړنه وي.
مات داش د کنټرول په خونه کې د انجینرانو د یو ټیم نظارت کوي. دغه ساتلایټونه په پخه سړک باندې د موټر د سرعت په نسبت 200 واره چټک مزل کوي. نو اوس فکر وکړئ چې په دومره سرعت کې بدلول څومره ستونزمن کار دی. د ایرین له شرکت سره تر کار کولو مخکې کپازیتو د فدرال حکومت د هوایي چلند له ادارې سره 13 کاله کار کړی.
It's thousands, right? So, you know, just the Congo line.
په زرهاو پروازونه کیږي. یوازې د کانګو په لیکه له هوایي څخه د متحده ایالاتو لویدیځ برخې ته په زرګونه پروازونه کیږي.
خو کپازیتو وایي د حکومت د بودیجې په محدودیتونو پوهیږي. په نویو تیارو کې دغه ټکنالوژي موجوده ده او په 2013 کال کې به یې ساتلایټونه تعقیبول شروع کړي. مارکو کاسرز د تیل ګروپ په نامه له یو شرکت سره د فضایي چارو کار پودی.
It may be that iridium
خای دی اردیام ساتلایت د دغه ټکنالوژي لمړنۍ مخکخ وي، خو کېدای شي دغه ساتلایت د نورو ساتلایتونو لپاره هم ګټور ثابت شي.
په دې معنی چې نور نو هغه تیارې چې ډیر کسان لیکدوي همیشه تعقیبيږي او هر څوک به هر لحظه پوهیږي چې تیاره چیرته ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو په لنډ وخت کې به درې خبرونه پیل شي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.